السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې په پام کې د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران نن یو ځل بیا د افغانستان په اړه بحث وکړي. لهر سمخ کې د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان ساری ته د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د سفارت لپاره پر نوې ودانۍ کار روان دی او ملګرو ملتونو پر ایران تور لګولی چې په خپلو اټومي بټیو کې د اټومي موادو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی. بشپړ خبرونه. متحدو ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافر راس ویلسن له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې را روانه میلادي میاشت کې په ایتالیا کې جوړیږي د ګډون بلن لیک وسپاره. په بیان کې راغلی چې ښاغلی اتمر او د امریکا شارج دافر په افغانستان کې د سولې د هڅو د وروستیو پرمختګونو، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر او په راتلونکو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو پر دوام هم خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې ښاغلی ویلسن د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون ته د اشارې په ترڅ کې د افغانستان د امنیتي سکتور د ودې او په تیره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په امنیت کې د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. په کابل کې د جرمني سفارت د 2018 کال د مې په 1.3 نیټه په یوه بې ساري لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې ووژل شول سخت زیانمن شو. د جرمني سفارت پر خپل رسمي ټوټر پانه په یو بیان کې ویلي چې د دې تروریستي حمله قربانیانو ته د درنوي لپاره د سفارت کارکونکو پرون یوه دقیقه چوپ شول. په بیان کې راغلی چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي. په بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې 8 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادي رادیو ته ویل پیښه پرون په ارغنجخوا ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر له سړک څخه لاندې ولوېده.
دا پیخه دوشنبه له غرمې مخکې داسې وخت وشو چې مسافر وړونکی موټر له ارغنجخانه فیض آباد ته په لارو پوجل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم هم شامل دي. یو بل ماشوم ټپي دی.
د بدخشان د ولی ویان زیاته کړه چې 15 ټپیان لا هم په روغتون کې دي او 4 نور وختي رخصت شوي. اصغر افغان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتانۍ څخه ګوښه او پر ځای حشمت الله شهیدی ټاکل شوی دی. دا خبر تیره شپه د افغانستان د کرکټ بورډ ورکړ او ویل افغان ځکه لري شو چې د ځینو پریکړو له کبله افغانستان سکل د زیمبابوې پر وړاندې خپله لومړۍ ټیسټ لوبه وبایلله. افغانستان او زیمبابوې په مارچ میاشت کې دوه ټیسټ لوبې وکړې چې لومړی یوه زیمبابوې په لوی توپیر یا نو په لسو وکټو وګټله. کرکټ بورډ وایي چې شهیدی د نړیوالو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو د لوبډل مشرۍ لپاره غوره شوی او مرستیال به رحمت شاه زرمتای وي. د کرکټ بورډ اعلامیه زیاتوي چې د نړیوالو شل اووریزو لوبو لپاره به هم ډیر ژر یو کپتان وټاکل شي چې راشد خان به یې مرستیال وي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څو نا اعلان شویو اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نښو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلې اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA د خپلو دو جلا راپورونو په اساس ورکړی. له دې سره ښایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یو راپور کې د IAEA عمومي مشر رافایل ګروسی ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. په دوهم راپور کې اټکل شوی چې د ایران د غنی شویو یورانیمو زیرمې 3241 کیلوګرامو ته رسیږي چې د اټومي موافقې له ټاکلې اندازې څخه شاوخوا 14 ځلې لوړه ده. وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو غوښتي دي چې په 1921 کال کې په اوکلاهوما کې د تورپوستانو د تولسا ټولنې ډله ییزه وژنه په یاد وساتي. بایدن دا غوښتنه په هغه اعلامیه کې کړې ده چې پرون د مې په 1 نیټه د تولسا د ګڼې وژنې د سلم تلین په مناسبت خبره شوه. ولسمشر بایدن ویلي چې د تولسا پر توکمیزې ډلوژنې د پیړۍ د اوښتو په مناسبت پر امریکایانو غږ کوي چې په امریکا کې د نژادي توپیر د ترور جرړې وباسي او د هیواد په کچه د سیستماتیک نژادي توپیر د جرړو د ایستړلو لپاره کار وکړي. په 1921 کال کې په اوکلاهوما کې د تور پوستو او سپین پوستو د ټولنو ترمنځ له یوې نښتې وروسته د افراطي سپین پوستانو ډلو د تولسا تور پوستي ټولنې پر وګړو کورونو او کاروبارونو برید وکړ چې په نتیجه کې د اټکل له مخې 300 کسان چې ډیری تور پوستان وو ووژل شول، کورونه یې وسوځېدل او مالونه یې لوټ شول. دا پیښه تر وروستیو څو کلونو پورې هم د امریکا د سیمه ییز دولتي او حتی ملي تاریخ په پانو کې نو ثبت شوي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم او د هم لومړی راپور. نن د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده چې د افغانستان په اړه بحثونه به هم پکې وي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي، سره له دې چې ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختموي، خو د ملکي حضور له لارې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد هم ډاډ څرګند کړی چې ناټو به د هیواد له دفاعي امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې به د ناټو د مختتګ لار د دغه سازمان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې د بحث یو اصلي موضوع وي. دا غونډه په آنلاین توګه د سرمنشي یون ستولتنبرګ په مشرۍ او د دیرشو غړو هیوادونو په ګډون جوړیږي. یون ستولتنبرګ د ازادي راډیو دا پوښتنه چې د اوږده مهال لپاره ناټو له افغانستان سره څه ژمنه لري داسې ځواب کړه.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم چې افغانانو باید یو وخت نه یو وخت خپل راتلونکي بشپړ مسؤلیت په غاړه اخیستی وای. په افغانستان کې یوې دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده. دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونه، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
د ناټو سرمنشي افغان ځواکونه هم وستایل چې په سختو شرایطو کې د خپل هیواد د امنیت او دفاع بشپړ مسؤلیت په غاړه لري. هغه ویل د افغان ځواکونو له غښتلتیا او میړانې اغیزمن شوی دی. د ازادي راډیو د پوښتنې د ځواب په دوام ښاغلی ستولتنبرګ د ناټو په هغه هوټ هم ټینګار وکړ چې غواړي همدا کال په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوي.
موږ په تدریجي توګه له 1,00,000 پوځیانو نه خپل حضور دې برید ته راکم کړی چې سږکال به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو. زه ننګونې کمی نه ګڼم. موږ هلته شل کاله وو. خپل ملاتړ ته به دوام ورکوو، مګر نور په افغانستان کې د پوځي حضور له لارې نه.
له نن پوره یو میاشت وړاندې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوه. ناټو هم له امریکا سره په ګډه او همغږه توګه له افغانستانه د پوځیانو ایستل پیل کړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره په یو وخت جګړو هم زور اخیستی. د هلمند مرکز لښکرګاه او د لغمان مرکز مهترلام شاوخوا سیمو کې د وروستیو څو اونیو جنګونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو لویې بېلګې دي. خو افغان چارواکي وایي په جګړو کې برلاسي د دوی په برخې ده او د ناټو او امریکا په مرستو هم ډاډمن دي. د دفاع وزیر اسدالله خالد چې تازه له درملنې وروسته دندې ته راستون شوی پرون په کابل کې د افغان کمانډو ځواکونو د فراغت یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
دنیا او ناټو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري او حتی د ضرورت په وخت کې که چیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي.
د ناټو تر څنګ چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ یې ورکړی، امریکا د 2022 کال په مخه په خپله پوځي بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له صندوق سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړی. له 300 میلیونه ډالر زیاته شوې بودیجې سره به د افغان پوځ د ملاتړ ټوله بودیجه د امریکا لخوا 3,300,000,000 ډالر ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس هم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري.
صبح کابل ورځپاڼې د خپل نننې غنې سرمقاله کې لیکلي 16 پزاریو نانواتو نشرات لای. د سرمقالې لیکوال لیکلي افغان حکومت باید د جګړې په ډګر کې له زیات فشاره کار واخلي او د سولې مرکچي پلاوه باید په قطر کې طالبان خبرو میز ته حاضر کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي افغان حکومت د خپلو ضعیفو مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې د ناکامه مدیریت له کبله طالبانو ته دا فرصت ورکړی چې د روان لوبې ډیر واک ولري. د سرمقالې لیکونکي په باور له هغې ورځې چې د افغانستان مخکني جمهور رئیس حامد کرزي طالبان د افغانستان د دښمنانو پر ځای ناراضي ورونه وبلل او د دې ډلې د رهبرانو پښې بهرنیو هیوادونو ته وغځېدې، دا ډله له نظامي اړخه اوس د سیاست په ډګر کې ښه روانه ده. د سرمقالې لیکوال روان حالت ته په اشاره سره لیکلي کا طالبان د افغان سولې یو مهمه برخه ده، افغان حکومت باید له دې ډلې سره یا د فشار او یا هم د عذر له لارې یوه پایلې ته ورسیږي څو روان افغان وژنه ودرول شي. وی ساو راسپارن بیا خپل نننې غړنې کې د بوختنې په ډول لیکلي د طالبانو جګړه څوک کنټرولوي. د سرمقالې لیکونکي په باور د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د وینا پر بنسټ ملا حیبت الله له تیرو 12 میاشتو راهیسې ورک دی، نه یې غږ خپور شوی او نه یې هم کوم پیغام. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو د رهبر ټاکل کېدل یا نه ټاکل کېدل د دې ډلې د جنګیالیو په مورال هیڅ اغیز نه کوي، تر دې چې د دې ډلې ځینې وسلوال نه پوهیږي چې د دوی رهبر شته که نشته او کوي په کومه خاوره دی. لیکوال پوښتنه کړې چې طالبان په کوم بنسټ خپل رهبر ټاکي، د کومې تګلارې له مخې، آیا ټول طالبان په دې پوهیږي چې نوی رهبر یې ټاکل کېږي. د لیکوال په اند چې په دوحه کې د سولې خبرې له ځنډ سره مخ شوي، دلیل یې دا دی چې طالبان خپلواک نه دي او خپل پریکړه نشي کولای، هغه څه چې طالبانو بیا تل رد کړی دي. او ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي خلک له هغې ډلې چې جګړه خوښوي کرکه لري. د سرمقالې لیکونکي لیکلي ټاکل شوی چې نن د افغان مرکچي پلاوي ځینې غړي دوحې ته ولاړ شي. د لیکوال په باور داسې مهال چې افغانان سوله غواړي امریکا هم په وتو ده، نو طالبان ولې او د څه لپاره جګړه کوي؟ ځکه د مقالې لیکونکي په باور ولس د دې پوښتنې ځواب غواړي. په سرمقاله کې وړاندې د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول ته په اشاره سره لیکل شوی چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې د هڅو خبره کوي، خو له بل اړخه له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کې د دې هیواد هغه وګړي وژل کیږي چې طالبانو سره ملګري دي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان ځکه له افغانستان سره رښتینې همکاري نه کوي چې د دې هیواد د ګټو خطر پکې نغښتی دی. د سرمقالې په پای کې لیکوال هیله څرګنده کړې چې په دوحه کې د خبرو بیا پیل سره یو تلپاتې اوربند او افغانان به له تاوتریخوالي وژغورل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د امریکا ولسمشر جو بایدن د وژل شویو پوځیانو د یادښت په ورځ د متحدو ایالاتونو د ډیموکراسۍ دفاع وکړه. بایدن پرون په خپله وینا کې ویل چې همدردی په نړۍ کې د ډیموکراسۍ اصلي سرچینه ده. بایدن په عراق او افغانستان کې د شاوخوا 2000 وژل شویو امریکایي سرتیرو یادونه وکړه چې د ده په خبره د ډیموکراسۍ په شعار یې ځانونه قربان کړل. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټولو هیوادونو او خلکو لپاره ډیموکراسي اساسي مسله وبلله. وی ویل دا ښکارنده په ځینو ځایونو کې له ننګونو سره مخ ده. جو بایدن د امریکا د هغو 1,000,000 پوځیانو د یادښت په ورځ چې په پوځ کې د خدمت پر مهال وژل شوي وویل، د ډیموکراسي لمن تر حکومت ور پراخه ده او د خلکو وړتیا او توان ننداري ته وړاندې کوي. همدردی د ډیموکراسي ځواک دی. زموږ لیوالتیا باید دې ته وي چې یو بل د دښمن په سترګه ونه ګورو، بلکې د یو ګاونډ په توګه ورته وګورو. کله چې سره موافق نه یو، پوه شو چې په بل څه تیریږي. بایدن دا وینا د آرلینګټن ملي هدیرې کې وکړه چې په ویرجینیا کې ده. هغه چین او روسیې ته په اشاره هم وویل چې د دغو دوو هیوادونو زورواکي د امریکا لپاره له لویو ننګونو ده. بایدن همداراز د بیان د ازادي په لاغښتلتیا، د اقتصادي اصلاحاتو په دوام او د توکمیزو مخالفتونو په ختمېدو ټینګار وکړ. بایدن که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویې ویل چې د امریکا ډیموکراسي د ځینو زورواکو هیوادونو لخوا له خطر سره مخ ده. د آرلینګټن په ملي هدیره کې ګڼ خاورو ته سپارل شوي کسان د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال وژل شوي پوځیان دي چې هر کال یې له نورو وژل شویو سره په ګډه د درناوي په پار نمانځغونډه کېږي. ولسمشر جو بایدن د خپلې وینا په یوه برخه کې په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایي ځواکونو یادونه هم وکړه. هغه وویل ټول ټال 2,600 امریکایي پوځیان په دغو دوو هیوادونو کې وژل شوي. بایدن زیاته کړه دغو پوځیانو د ډیموکراسۍ په شعار ژوند وکړ او په همدې شعار یې ځانونه د خپل هیواد لپاره قرباني کړل.
دا سندرو
دا سندرو
میلمانه
میلمانه مهربانه خدای په نامه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله قبول کړي. هیله درو غو سلامات او سید دوستانو به هم تاسو ته خراغله سم د سندرو ملمانه خبرونه ته به هم د سندرو ملمانه خبرونه ور رسیدلای دي او هیله د خبرونه تر پای از منګه مالتي او کوي موږ سره په خبرونه کې پاتې شي. دوستانو مننه کوم د تاسو نه چې زحمت مو ایستل او موږ ته مو لیکونه او ایمیلونه استولې وو. نو د خبرونه تر پای پاتې شي هغه دوستانو چې موږ ته لیک او ایمیل استولې دي، نن به زه په خبرونه کې تاسو ته وایم. کچره بیا هم وړي پخپرونه کې ګډونو کې برخه واخلي، لیک او ایمیل مونږ ته واستوي. نو زمونږ د ایمیل آدرس دی music@rferl.org. دا مو د ایمیل آدرس پته ده یا آدرس دی د غزان سره یادداشت کړئ. نو کولای شئ چې د نورو دوستانو په شان مونږ ته ایمیلونه واستوي او کوم مطالب لري، جالب خاطرې لري، ټوکې لري، نو کولای شئ چې مونږ سره او نورو دوستانو سره د ایمیل طریقه شریک کړئ. مونږ به هم تاسو ته د سندرو مېلمانو په خبرونه کې ستاسو په ما ستاسو خکړی سندره تر څنګ نشر کو. نو زبا ډیر زیات نه غږیږم، را بشم د خبرونه په سر کې به تاسو ایمیلونو ته او یو ایمیل به تاسو ته وایم. ایمیل دا چې موږ ته رسیدلای دی لیکل شوی دی، وای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه اجمل زواک دی پکتیا ولایت نه تاسو دغه ایمیل در استوم. په دې لاره چې تاسو او ټول اوریدونکو دی روغ او جوړ ووسی. خاص سلام وړاندې کوم احمد ګل ته، مرید ته، جنغه ته او محبت ګل ته. په دې هیله چې زما دوستان دې جوړ وي او یو سندره دې شفیق مرید په غږ دې ډالې وي زما دوستانو ته. پی لیکلی وای په مړوان باندې تر عمره وړای خواب وای لکه بوی زوړن په خاخ کې د ګلاب وای وای زما سوي سینه ستا د خولو پر خاص سیدلې د شراب په دې کباب وای. تاسو نړۍ راځه مننه اجمل اوروره سندره چې شفیق مرید په غږ وخت ده سندره نشر ته آماده ده. رازو په ګډه سره به سندره د شفیق مرید په غږ وګورو.
بگاش پر چه می دیار دیدن نصیب شو داسش پوا چه سپوگ می هم زلد پوهدم له هغه شپه نه پس دنا وینم
سوال حافظ نوزم کپو ہے دم شیپ جڑا دے لکوچے نوزم کپو ہے دم شیپ دے سوال حافظ نوزم کپو ہے دم شیپ جڑا دے لکوچے
آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډالۍ ده
هو غم کوا غم تمې سلام غم کوا غم تمې سلام تاچی رضائی مینے زما زما دینے دنیا مینے زما زما دینے دنیا
سم پتا سے مائل شو یوگی وسیدا بل پیسے رشکا مائل
دوستانو ستړي مشي سندرم بو ووري د لادي شفیق مرید په غاغوا په دی لچ تاسو خوخه شوی وو سي نو تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو لیکونه او ایمیلونه استولې وو بیا به هم را شو لیکونو ته او لیک څه به یو لیک تاسو ته وایم وای عادل ساحل دی وردګ ولایت چک ولسوالۍ گردنی مسجد درې څخه تاسو ته دغه لیک درستوم تاسو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او ما سره ملګری دی هر یو لکه احمد موري جمشید اتل عبدالله او غورزنگ دغه تاسو ته سلامونه وړاندې کوي او یو خاص سلام دی ډالۍ وی زړګی توریالۍ او محمد ته په دې هیله چې یو سندره راته نشر کړي سندره هم غوښتې ده د جاوید امیرخیل په غږ دغه سندره یې ډالۍ کړې د خپل ټولو دوستانو ته او د سندرو میلمانه د خپرونې اورېدونکو ته ډیره زیاته مننه عادل ساحل وروره د تاسو نه او ستاسو د ښکلي او ښایسته لیک نه ستاسو د نورو همکاریو په هیله هم یاستو نو اوس برا شو سندرې ته او سندره به واورو د جاوید امیرخیل په غږ
بغیر لیو بل نیم گاڑیو مون لکت وستوری پا مدار جانانا منی دزڑا پتا پیا لیو مون ستڑی یارواتا میں دویر سازو نماز گوا ماتا دا خفل نصیب معلوم دیکھنا ماتا دا خفل نصیب معلوم
ستړی مشی به هم تاسو ته خراغ لاس ما مننه کوم له تاسو نه چې تر دې مهاله مزما ملته او کړه هله د خبرونه تر پای ما سره پاتې شي بیا به هم راشم لیکونو ته یو لیک به تاسو ته وایم لیک دی وای ازادي رادیو ته دغه لیک استوم السلام علیکم زه سراج الحق حقیار غزنوی یم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د میدانک د کلی اوسیدونکو سندره راته نشر کړي د نغمه په غو کې او ما سره راز راز معلومات دي او که تاسو خوښ یې پر اتلونکو لیکونو کې به تاسو سره شریک کما نو را سره شریک کړئ ولې زمونږ خوښانه ده تاسو کوم ته مطالب یا معلومات ولېږئ موږ خوشحالي کو تاسو په نامه به تاسو ته خبرو کو نور دوستانم کولای شي چې تاسو د مطلب او معلوماتو څخه استفاده وکړي بیا یې لیکلې دي وایي د نړۍ تر ټولو ستر دسترخوان په شیکاګو کې غوړول شوی دی او دغه دسترخوان په 1878 کال کې غوړېدلی و او 2 کیلومتره اوږدوالی درلود او په دغه دسترخوان باندې په یو وخت کې 10,000 تن ډوډۍ خوړلی شوی او په یوه ورځ کې د شیکاګو ټولو وګړو ډوډۍ وخوړله د نړۍ تر ټولو ستر ګل په امریکا کې دی چې 14 فوټه اوږدوالی لري او په اندونیزیا کې داسې پیشوګان موجود دي چې لکۍ نه لري سراج الحق او رورتا سنډی رضیات مننه کومه چې موږ ته مو دغه لیک استولې او کور آباد خوشاله اوسئ او سندره هم غوښته ده د میرمن نغمې په غږ را بشو دوستانو سندره ته او سندره به د میرمن نغمې په غږ وګورئ
آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه نغمه یم. تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست. اختر څنګه درته وخاندم، په دې زخمی شونډو خندلای نشم، دوران وطن یو غمجن لوریا تاته لاسونه سره کولای نشم. ګرانو دوستانو، بخښنه غواړم، لږ جذباتي او احساساتي شولم. رښتیا هم د وطن په حالاتو کې، د وطن حالاتو چې سړی ګوري، د هر افغان زړه په خپلو هیوادوالو خوږیږي. خو بیا هم مایوسه نه یم، په دې هیله چې دا توره بلا، دا وحشت، دا ورورجنه زموږ د ګران هیواد افغانستان د تل لپاره ورکه شي. دوستانو ستړي مشي، بیا هم تاسو ته خراغ لاس ما سندره مو اوریدله. په دې لا چې تاسو خخه شوي ووسی، بیا هم راځو ایمیلونو ته. یو ایمیل به تاسو ته وایم. ایمیل دی ماته رسیدلی دی د سهیل رحمان د قندهار نه، مونږ ته ایمیل استولای دی، لیکل شوی دی: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه سهیل رحمان د قندهار ولایت نه تاسو دغه ایمیل درستوم. په دې لا چې زما ایمیل ماته خپور کی دی ورور، خو د ژوند لس ارزښتناک درسونه مونږ ته استولای دی، خدا چې وخت کم دی، یعنی نشم کولای چې ټولی وایم، یو څو به د نمونه په شکل ورته وایم. لیکل شوی دی: وای تیر تیر شو، په تیر پسې افسوس نه دی پکار، او راځي دا د کاش کې افسوس، هی هی دا چې داسې ولې ونه شول، یا داسې کاش کې شوی وای، دغه کلمې هیر کړو. هر ورځ ګټور شیان زده کړه، هغه چې د مینې، مهرباني، لوړ هدف او پوهې په لاره کې ستاسو سره مرسته وکړي، او هر سیس ته ډېر د ستونزو په سترګه مه ګوره، کوښښ وکړه چې تل نیک فال ونیسي. نو تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم وروره، خوشحاله اوسئ. بیا هم سندره غوښتې ده د کرن خان په غږ، و یو ښکلې سندره راته نشر کړئ د کرن خان په غږ، په دې هیله چې د نورو اوریدونکو هم د پام وړ وګرځي، او زه غواړم چې تاسو سره همیشنی همکار شم. مونږ خوشحالیږو چې تاسو مونږ سره همیشنی همکار واوسئ، او مونږ سره په خپرونه کې ګډون کوئ، مونږ ته ایمیلونه واستوئ، کور آباد، خوشحاله اوسئ. اوس هم وخت د سندرې رسېدلې را باشو، سندره تا سندره بده کرن خان پا ککوارو.
سری کم کنا
نو سره مشه به هم تاسو ته خرغلاس ما په دې چې تر دې مهاله کوم سندرې نشر شي تاسو دې پام ورګرځیدلې وي کچېره غواړی فرونه کې ګډون وکړئ نو کول شي چې موږ ته ایمیلونه واستوي زموږ د ایمیل ادرس دی music@rferl.org دغه پته ځان سره یادش کې او موږ ته ایمیل واستوي ایمیل دی چې ما ته رسیدلې دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه انار ګل دی خوست نه تاسو دغه ایمیل در استوم د سندرو ملمانه خبره ونی ټول میناوالو ته سلامونه وړاندې کوم په دې لاره چې راته روغ او جوړ ووسی زه غواړم د ژبې ارزښت په اکله یو څو کلمات د دوستانو سره شریک کړم بیا لیکل دی وای کله ژبې څخه خارجي دونکي کلمات د عقل او فکر له فلټر تیر نشي گذر به تر مرمۍ بدتر وي او هم دغه ژبه ده چې انسان د شرافت یا ذلت کچې ته رسوي کدر سره نور هیڅ هم نوي په یو خواږه خبره د انسانانو زړه نه خستلای شي هم دغه ژبه ژبه ده چې په ټولنه کې دی تعریفوي، همدغه ژبه ده چې په ټولنه کې دی تعریفوي. نو دغه مطلب خو ډیر زیات بود، ته فکر کوم همدغه عمره به بس وي. تاسو نه ډیره زیاته مننه کوره، باید خوشحاله اوسئ. تاسو د نورو همکاریو په هیله هم یاستو. او په اخر کې سندره غوښتې ده د ګل پاڼې په غږ. را به شو سندرې ته، او سندره به واورو د ګل پاڼې په غږ. مشي به هم تاسو ته خرغلاس ما سندره مو ووري دل تاسو نه مننه کوم چې درته ما هله مز منګه مالتیا وکړه ایمیل دای چې موږ ته رسیدلای دی وای سلامونه اونې کې هلی وړاندې کوم ما د سندره ملمانه خبرونه مینوالو ته زه احمد شکیب یم تاسو ته دغه ایمیل دل لغمان نه درستوم او ما سره یو ټوکه دا وړم تاسو ته وایم و یو نفر هوټل ته زنګ ووه ما ویل سرور خوراک پلاو او سرور خوراک کباب راولېګه او هوټل والا ویل د چا په نامه وای د مشتری ورته ویل چې د الله په نامه ویلګه نو تاسو نه ډیره زیاته مننه ټوکه مجالبه وکړه باید خوشاله اوسئ سندره غوښته د نازي اقبال په غږ را بشو سندره ته سندره به واورو هم د سندره سره زموږ د نن ورځې خبرونه هم پای ته رسیږي ستاسو د نورو همکاریو په هیله هم یاسو تاسو نه ډیره زیاته مننه چې تر دې مهاله مو زموږه مالتیا وکړه دا د نن ورځې د سندرو میلمانه خبرونه تر بل خبرونه خوشاله و خوشاله ژوند ولرئ د الله په امان. Oh, oh, oh.